آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو په خیر. زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 9:30 بجې کېږي. تاسو په مخکړي د خبرونو لندېسته.
برتانی ویلي چې هلمند ولایت خپل یو ډله نظامی سلاکار نستولې دي. د مجرن نړیواله اداره وایي چې په 2015 کال کې د هاو کډوالو شمیر چې اروپا ته داخليږي د 1 میلیون څخه زیات شوی دی. او په جنیف کې د ملګرو د ملتونو دفتر وایل دی چې نړیواله ټولنه غواړي چې راتلونکي میاشت د سوریې په مسله خبري وکړي.
نن چهارشنبه ده، د 1400 کال د جدید میاشتې دوهمه ده چې د 2015 کال د دسمبر د میاشتې 23 کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ به دا رپورټ هم واوري چې د کندوز چارواکي په دغه ولایت کې د مخالفینو پر وړاندې د پراخو عملیاتو د پیل کولو غوښتنه کوي. خو دا د اوس به خلیل خان تاسو ته خبرونه واوروي.
افغانستان ته د افغانستان په هلمند ولایت کې د طالبانو پر مختګونو برتانیا هڅولې ده چې هغه ولایت ته خپل یو ډله نظامی سلاکاران واستوي چې د یاغانو د حملو په شاته مولو لپاره د مالی ځواکونو سره مرسته وکړي. د برتانیې دفاع وزارت د دوشنبه پر ورځ نوښته وویل چې د برتانیې یو کوچنی ډله پرسنل یې هلمند ته د سلاکاران استولي چې مشورې ورکړي. برتانیا دا وخت په افغانستان کې د ناتو د روزنې ماموریت په چوکاټ کې 450 سرتیر لري. د څو نوې راسي افغان قواو او د طالبان د هلمند په ولایت کې په جګړه وخت دی ویل کیږي چې دغه اسلامي یغان په څو ولسوالیو کې د حکومتي ځواکونو په مقابل کې په جګړه بوختي او ځینې ولسوالۍ یې نیولې دي. که څه هم افغان چارواکي دا خبر نه مني. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی پرون د سه‌شنبه پر ورځ ویل چې تقویتي قواوې هلمند ته رسیدلې دي او د برتانیې نظامی سلاکاران رسیدل یې هم تایید کړي. صدیقی ویل چې د برتانیې د سلاکارانو دغه وړ ډله د ناټو لخوا د افغان ماموریت تر پروګرام لاندې ورسېدلې ده. په کندهار کې د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرې عزیز الله پوپل دا وخت زموږ سره د ټلیفون په کرښه سره دی. دغه سبا وروستي معلومات واخلو. پوپل صاحب، وروستی وضعیت څنګه دی او ستاسو معلومات څه دي؟
بله خلیل خان، تاسو او قدرمنو اوریدونکو ته سلام او سهار په خیر وایم. د هلمند ولایت امنیتي وضعیت له چیرې یوې یوني میاشتې راهیسې د اندېښنې وړ دی. هغه مهال د اندېښنې راز دی چې جنگ د لشکرګاه تلرینې حوزې باباجي سیمې ته راورسېدی. په مجموع کې د هلمند شمالي ولسوالۍ له امنیتي پلوه یعنی مشکلات لري. څو ولسوالۍ مخکې لا سقوط کړي دي چې په هغه کې موږ نوزاد او مساکله یادولای شو چې مرکزونه سقوط کړي او اوس دولتي حاکمیت پکې نشته. دغه راز د سنجین ولسوالۍ پر اړیکه باندې چې ما روسي معلومات اخیستي دي، دغه ولسوالۍ تاسیسات له هم د حکومتي قواو په لاس کې دي. مونږ ته ځکه نه ټول لارې تړل شوی دي. د حواله لارې څخه ورمشپه هوایی بریدونه شوی دي. د نړیوالو قواو د قاتل ماموریت هوایی پوځو الته ځینې اهداف نشو کړی دي. د پولیسو کمانډان د هلمند عبدالرحمن سرجنګ وایي چې په دې کې افغان قواو یو اندازه ساخه سي ده چې د خپل مخالفینو په وړاندې باندې د بریدو تابع سره بیا ونیسي او د دولت مخالفین یو نیم کیلومتري د تاسیسات څخه پر شا شوي دي. پاتې سوله د بلیملي قواو د اتاق پر اړیکه باندې په مجموع کې د 215 میوان کلی اردو یو مقام چې نه غواړي نیمه خور سي دی وایي چې تر سلو کم بلیملي قوتونه په تیر څو هفتو کې د ولایت ورغلې دي چې په دې کې هم نړیوال ځانګړي ځواکونه دي او بخښي امریکایي ځانګړي ځواکونه او هم برتانوي. دوی وایي چې برتانوي لسګونه سرتیري ورغښ په ورغلې دي او خپل افغان نظامیانو سره افغان همکارانو سره د هلمند د وضعیت د بهبود لپاره مشورې شروع کړې.
ستاسو په اند د هلمند ولایت په څو ولسوالۍ د حکومت بشپړه کنټرول ده او په څو ولسوالۍ باندې نیمایي کنټرول یا پوره کنټرول نه لري یا نورې څو ولسوالۍ چې مکمله د طالبانو په لاس کې دا وخت؟
بله، هلمند په مجموع کې د ټول افغانستان لسمه برخه د جغرافیې له پلوه جوړي، څوارلس ولسوالۍ لري، نیمایي سم نیمایي شمالي طرف ته دي، لسګه سم نیمایي هم جنوبي طرف ته دي. په جنوبي طرف کې دیشو او په شمال کې باغران لکیلو دولس کلو رئیس چې امریکایي او برتانوي قوتونه هم میشتو، هم د دولت تر ولکې لاندې نه و. په دې ورسوي کې دوه شمالي ولسوالۍ لکه څنګه چې موږ یې دونه وکړه، دا د نوزاد او د مساکله ولسوالۍ دي. په دې ورسوي دوه میاشتې سکوت وکړي. په جنوب کې دوه هفته مخکې د خارشل ولسوالۍ سکوت وکړي، بیا بېرته مرکز حکومتي قوا ونیوي چې په دې کې د بل ملي قواو همکاري هم ورسره وه، د پولیس په وینا. او په ځمن کې فقط ګرمسیر او ناوا دوی هغه ولسوالۍ دي په هلمند کې چې له امنیتي پلوه ډاډمنې دي. متباقي ولسوالۍ اته ولسوالۍ چې څلورو یې سقوط کړي دي، دوی ډېر پخوا، دوی تازه، او متباقي اته ولسوالۍ دا د لسګا د باباجي د سیمې په شمول باندې چې په دې کې مارجا، ندالي، ګریشک، سنگین، واشیر، دا ټول ولسوالۍ په شامل دي. په دې کې دوامدار جنگونه دا دوام لري.
مننه، ډېره مننه. د ماجرینو نړیوال اداره وایي چې په 2015 کال کې د هغو کډوالو شمیر چې اروپا ته داخليږي د 1 میلیون څخه زیات شوی دی. دا د دوهمې نړیوالې جګړې نه وروسته تر ټولو زیات شمیر دی. په ژنیو کې میشتې د بشري حقوقو دغه ادارې د سه شنبې په ورځ د ماجرینو شمیر 1,505,504 کسه ښودل دي. د امریکایي مسلمانانو یو ډلې د نور ادایانو د استادو سره د دوشنبه پورت په واشنگټن کې غونډه وکړه. د غونډې اصل مقصد دا و چې په مدالات کې میشتو مسلمانانو پر ضد د کرکې، بدبینی، موجوده فضا ختم شي او په ګډه کار سره وکړي. په دې اړه به بشپړ راپور د خبرونو وروسته واوري. د عراق امنیتي ځواکونه ویل دي چې د رمادي ښار په مرکز کې د اسلامي دولت سره په سخته جګړو باندې بوختي. دغه ښار د اسلامي دولت و میاسې مخې نیولی و او عراق امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې بیرته ونیسي. د عراق د تروریزم ضد ادارې ویان سبا نعماني وای جګړه د حکومتي ودانیو په شاوخوا کې روانه ده او هوایي ځواکونه هم پکښې برخه لري. داود دې سات خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاس خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو سو اورده. وخت په واشنگټن کې د مخستان 8:10. قدر مون اوریدونکو، تاس په مکلیز مجد خبرونه رپورت د کندوز چارواکي په دغه ولایت کې د مخالفینو پر وړاندې د پراخ عملیاتو د پیل کولو غوښتنه کوي. نور تفصيل د کندوز څخه زموږ د خبريال ګل رحیم نیاسمن پر رپورت کې باوري.
د قندوز سرپرست ولی حمدالله دانشی وای چې د جمی پراتک سره باید امنیتی مسؤلین په دغه ولایت کې د مخالف وسلوالو پر وړاندې پراخ عملیات پیل کړي. دانشی زیاتوي چې دولتي مسؤلین باید په سګنی جمی کې د شمال او په ځنګړي ډول د شمال ختیځ ولایتونو د سقوط د مخنیوي لپاره عملیات پیل کړي.
باید د زمستان برای نجات سقوط شمال، خصوصا ولایت قندوز و تخار و بدخشان و بغلان،
باید په سګنی جمی کې د شمال د سقوط او په ځنګړي ډول د شمال ختیځ ولایتونو د ساتنې لپاره د مسؤلیت احساس وکړي. د دولت مخالفین کوښښ کوي چې شمالي ولایتونه ناامنوي او د قندوز په سقوط سره نږدې و چې بدخشان او تخار هم سقوط وکړي. حمدالله دانشی وایي چې عام خلک هم باید د خپل دولت تر شا ودرېږي او په شمال ختیځ ولایتونو کې د یو لوی ناورین د رامنځته کېدو مخه ونیسي. که څه هم د قندوز سرپرست والی اندېښمن دی چې قندوز به یو ځل بیا ناامن شي، خو عام خلک بیا وایي چې دوی د پخوا په نسبت پر خپلو امنیتي ځواکونو ډاډمن شوي دي او اوس په قندوز کې د ناامنیو د بیا رامنځته کېدو په اړه هیڅ اندېښنه نه لري. د قندوز یو تن اوسیدونکی عبدالستار د قندوز د حالاتو په اړه خپل نظر داسې څرګندوي.
دغه وسنه حالت چې موږ ګورو که چیرته په عمدا قسم پاتې شي او دا خلک هم دغه خپله هماهنګي ټینګه وساتي او په هغه مسیرونو کې چې نامنې دي یا په هغه مسیرونو کې چې بعضې ټکو پوکه کېږي د هغوی مخنیوی وکړي، فکر نه کوم که دوباره بیا قندوز سقوط وکړي. دا ځکه دلته یو قوت راغله ده او بنا د دغه قوت په اساس باندې قندوز نور د سقوط نه خلاص.
هغه زیاته کړه چې چارواکي د دې پر ځای چې د خلکو روحیات کمزوري کړي، باید خلکو ته ډاډ ورکړي او هغوی په قندوز کې ژوند کولو ته مطمئن کړي. په قندوز کې د نوو نظامي ادارو، فرقې او د پولیسو د زون له جوړېدو وروسته د دولت پر مخالفو وسلوالو د شپې لخوا عملیات پیل شوي دي. امنیتي چارواکي وایي چې دوی د مخالفینو د ځپلو په خاطر هر ډول تیاری لري. یو شمیر عام خلک هم په قندوز کې د پراخو عملیاتو د پیل غوښتنه کوي. دوی وایي چې په دغو عملیاتو کې باید د مخالفینو په لاس کې لویدلي هغه نظامي وسایط له منځه یوړ شي چې له افغان ځواکونو څخه یې د قندوز د سقوط پر وخت نیولي دي. ذبیح الله د قندوز یو تن اوسیدونکی له دولت څخه د مخالفینو پر وړاندې د پراخو عملیاتو د پیل غوښتنه کوي.
تا به حال از جانب دولت عملیات تعرضی به خاطر از بین بردن
تر اوسه د دولت له خوا د مخالفینو د له منځه وړلو په خاطر تعرضی پراخ عملیات نه دی پیل شوي. مخالفین د ښار په شاوخوا کې نظامي اډې لري او باید له منځه یوړل شي. هغه وخت چې قندوز ته جمهور رئیس سفر درلود د دغه ولایت سپینګیرو ترې غوښتنه وکړه چې د مخالفو وسلوالو په لاس کې لویدلي زغروال وسایط باید یا له منځه یوړل شي او یا یې هم ترې بیرته ونیسي. په قندوز کې د پولیسو د 1000 سپینزر زون قومندان شیر عزیز کامول وایي چې مخالفو وسلوالو د قندوز د سقوط پر وخت له 500 زیات زغروال وسایط له ځان سره وړي دي. هغه وایي چې دوی به دغه وسایط د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې له منځه یوسي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام او د امریکا غږ آشنا رادیو سره ورې دي. درنو اوریدونکو، اوس په مکړیز مرد خبرونه بل رپورټ ده. د ننګرهار په ولایت کې چارواکو ویلي چې له دولتي ادارو سره یې د پولیو د مخنیوي په مخه رسمي تړونونه لاسلیک کړي دي او د دغو تړونونو له مخې به شته دولتي ادارې د پولیو پر وړاندې مبارزه په خپلو رسمي کاري لومړیتوبونو کې وبخښي شاملوي. خبریال ذبیح الله غازی په دې اړه رپورټ راستولی دی.
سګنې کال په ټول افغانستان کې 19 ماشومان پر پولیو اخته شوي چې یوازې اته په ختیز ننګرهار کې دي. د دې ولایت چارواکو ویلي چې په دغه برخه کې د راتلونکو خطراتو د مخنیوي په موخه له ټولو دولتي ادارو سره تړونونه لاسلیک کړي چې د مخې به د واکسینو په پلي کې دا کې مرسته کوي. د ننګرهار والی سلیم کندوزی چې نن د پولیو په وړاندې د واکسینو کمپین په پرانیسته کې خبرې کولې ویل چې له دولتي ادارو سره د شوی پروتوکول لمخې به هر اداره د واکسینو په لیکېدل خپل رسمي دنده وګڼي.
یو پروتوکول د زلل رود ټولو اړوند ادارو سره او دغه اړوند ادارو ارزیابي دغه د فدروس فعالیت کې به یو د واکسینو موضوع هم وي. هر ادارې کې په دې کې فرض کړه زمنګ سره د خپل مسولیت و نه غنی او غفلت وشي نو دغه ارزیابي په دې اساس کیږي.
نو ما وړي وای په دغه ادارو کې حاجه وقاب کلو پراختیا پوهنې ریاست او ځینې نورې ادارې ګډون لري چې د پولیو په وړاندې روانه مبارزه توندولې شي. په ننګرهار کې د واکسینو په وړاندې لوی خن په شینوارو ولسوالیو کې حاکم ډله دایش بلل کیږي چې لکبله یوازې پاچین کې شپږ ماشومان پر پلجخت دي. ټاکل شوی چې د پولیو پر ضد پیل شوی څلور ورځنی کمپین کې به د ننګرهار په کچه 620,000 ماشومان واکسین شي خو 340,000 په ناامنه سیمو کې دا ظلم پاتې. د عامې روغتیا ریاست مرستیاله ډاکټره مقدسه معراج وایي
شپږ سوه شاوخوا ماشومان په نظر کې لرو چې باید واکسین شي. د دې جملې نه موږ ټول هغه ماشومان چې په شرقي حوزه کې ورته لاسرسی نه لرو 12,000 دي او په ننګرهار کې 30,000 ماشومان دي چې دوی ته به موږ لاسرسی ونه لرو.
هغه وایي ډیر ماشومان پاچین هسکی مینه او بټیکوټ ولسوالیو کې پاتې کیږي. په همدې حال کې د ننګرهار د حج او اوقافو ریاست وایي څوک دیم د پولیو پر وړاندې خندونه نه جوړی ځکه د اسلامي نړۍ لوی عالمانو روا غنلی. د دغه ریاست د اماړي کو مشر مولای عتیق الرحمن پزلی وای ریاست به تر خپل وسی په دغه برخه کې هڅه کوي.
زمنګ د ټول عالم اسلام مفتی اعظم چې ورته هغه په سعودي کې دي چهار کال تقریبا 1.5 لک خلک هغه په سید حج خطاب ورکړي. هغه په دې دغه نه په دې حق له پښتنه شوی هغه د حلال دي دې کې د حرام هیڅ شي نشته. دا د ماشومان د پارش دی اعظم مسله ده.
د عامه روغتیا وزارت د وقایوي برخې مسول ډاکټر نجیب الله صاپم په ختیځ کې د پولیو واقعاتو یو دمی ډیر خندېخمن کړي او وایي د هیواد په کچه له نمایي ډیر ماشومان په ختیځ کې دغه ناروغي لاندېستلې دي.
شرقي حوزه د ټول افغانستان 50% واقعات په شرقي حوزه کې دي. خوشبختانه د تیر کال تر اوسه پورې زمونږ واقعات سکل کم دي. تیر کال په ټول کال کې مونږ 28 واقعې لرلې سکل نو نس واقع تر نن ورځې پورې لرو.
نو ما وړه وای خپل هڅې څو چند غړندې کړي څو له واکسینو پاتې کیدونکو ماشومان وژغورل شي.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسیس مر سهارنی پښتو خبرونه اوري وخت په واشنگتن کې د مخستان اوه بجې او نڅلويش دقیقې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر طالبانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د پریکړې حل کړ هر کله کړي خو پر دې ډلې د نورو بندیزونو غوښتنه هم کړې ده نور تفصيل د خبريال اکرام شینواری په دې رپورت کې ووري
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا په طالبانو باندې د بندیزونو د غزیدو د پریکړې هرکلی کړی دی دغه وزارت وایي صدیق د سه شنبې په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس ته د وینا په وخت د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا په طالبانو د بندیزونو د اوږدېدلو د پریکړې په باب د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویل چې دا بندیزونه کم دي او باید نړیوال ټولنه پر طالبان نور بندیزونه هم ولګي
مو همیشه خوان قیودات و یا موارد بودیم که فشار بالای گروپای توریستی مثل طالبان وارد شوه
خغلی سیدی کیویل منتل د بندیزونو آنور دغسی مواردو غوختون کیو ترسو د طالبانو په سیر په تروسی ډلو په شر راول شي او دغه ډلو د تمویل سرچینی باید چې وچی شي. سیدیکی په خوشحالی سره ویل چې اوس هم طالبان مالی منابعو ته لاسرسی لري او کوم بندیزونه چې په دغه ډلې باندې لګېدلي او یا په لیستونو کې نمونه شامل شوي دغو بندیزونو په طالبانو باندې ډېره منفي اغیزه نه ده کړې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویاند ویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پرېکړې هرکلی کوي او نړیوال ټولنې غواړي چې د طالبانو تمویل په سرچینو باندې لا فشار زیات کړي. هغه ویل چې د طالبانو جګړه یوه ناروا جګړه ده، تروریزم دی، وحشت دی او د افغانستان خلک د دغې پدیدې سره او د دغه ګواښ سره مخ دي.
از این خاطر ما امیدوار هستیم کې اقدامات جدي دیګر هم
خاغلی سیدی کویل د همدې له امله مونږ هیله لرو چې نور جدي اقدامات هم ترسره شي او نړیوال فشارونه لا زیات شي. نورې سختې او جدي پریکړې د طالبانو سرچینو د اوچولو او د هغوی د روزنځایونو د تړلو لپاره ترسره شي او همداشان هر هغه اقدام چې دې سبب شي چې طالبان دې تر شي چې د جګړې لاس واخلي مونږ یې هرکلی کوو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبې په ورځ په خپله غونډه کې پر طالبانو د دغې شورا لخوا لګېدلي بندیزونه د 3 میاشتو لپاره هم وګد کړل. دا بندیزونه چې د 2001 کال په پای کې پر طالبانو لګول شوي پکې په یو شمېر طالب چارواکو د سفر او د هغوی په مالي سرچینو بندیزونه شامل دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبې په ورځ په نیویارک کې په دې اړه په خپله غونډه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د شتون او دغې ډلې د فعالیتونو د پراخ کېدو په باب هم خبرداری ورکړه. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا په دغې ډلې باندې د بندیزونو د غځولو د پرېکړې ته غبرګون نه دی ښودلې، خو په تېرو کلونو کې طالبانو د ملګرو ملتونو دا پرېکړه په سختو ټکو غندلې وه، خو دا بندیزونه په خپله ډله بیا غزي بللي وو. په روان کال کې د طالبانو یو پخواني چارواکي په ناروې کې په یو نړیوال کانفرانس کې د وینا په وخت وویل چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له امله د دغې ډلې یو شمېر چارواکي چې اوسلو غونډې ته بلل شوي وو په غونډه کې ګډون ونه شو کړی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د ملګرو ملتونو دې پرېکړې هرکلی په داسې حال کې کړی چې د افغانستان د سولیالي شورا تیر جمهور رئیس حمید کرزي د حکومت په دوره کې د ملګرو ملتونو څخه په وار وار په طالب چارواکو باندې د تګ راتګ د بندیزونو د لرې کېدلو غوښتنه کړې وه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د ایران د اټومي وسلو موافقه د دې مسلې په سر د لسیزو کلونو اوږده لانجه ختمه کړه. د امریکا ولسمشر وایي چې دا موافقه د 2015 کال یو د لویو بریاوو څخه و. د امریکا ژغ خبریال هنری ریجول رپورټ رالېږلی دی چې نظرانه یوسفزی به یې درته وړاندې کړي.
د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتمنو هیوادونو ترمنځ د ایران د اټومي وسلو په سر باندې موافقه د دغه مسلې په سر د لسیزو کلونو اوږده لانجه ختمه کړه. د امریکا ولسمشر وایي چې دا د 2015 کال د بریاو څخه یو لویه بریا ده. د امریکا غږ خبریال هنری ریجول دا سی رپورټ را لېږلې دی چې زه نظرانه یوسفزی درته وړاندې کوم. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي وسلو په سر چې کومه موافقه د جولای په میاشت کې لاسلیک شوه، د هغې په اساس به امریکا او اروپایي هیوادونو په تهران باندې اقتصادي بندیزونه ختم کړي او ایران به د اټومي وسلو جوړول ختم کړي. د ملګرو ملتونو د اټومي وسلو د سار د ادارې مشر یوکیا امانو ویل چې ایران په سمه لاره باندې روان دی. کستاسو پوښتنه دا وی چې آیا ایران چې د اټومي وسلو په سر کومه موافقه کړې ده، په دوه دریو اونیو کې به لومړني فعالیتونه وکړي، نو زه دې کې هیڅ شک نه لرم. داسې ویل کېږي چې په 2018 کال کې به د ایران نه اقتصادي بندیزونه لرې کړی شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دغه اټومي وسلو په سر د موافقې په حق باندې وویل چې دای د کال تر ټولو لوی بریا او د 2018 کال لپاره یو خوشخبری ده. هغه وایي موږ په دې کې کامیاب شو چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو نه منع کړو. ایران دا وخت د یورانیم د غنی کولو ډېرې زیرمې ختمې کړې دي. د ایران د اقتصادي او ملي پرمختګ د ادارې مشر مهردرد خونساری وایي چې ایران د دغه موافقې سره ځان ته لاره هواره کړه چې په نړۍ کې یو مثبت رول ولوبوي. هغه وایي
It has
د فیصلې د ایران ګوښتوب ختم کړ. د ایران ته دا چانس برابر کو چې د نړۍ د قدرتمنو هیوادونو سره یو ځای کار وکړي. خسرانی زیاتوي چې په داسې حال کې چې امریکا اوس د اسلامي دولت په ډلې باندې په عراق او سوریه کې زیاته توجه کوي، ایران د هغوی لپاره اوس دومره لوی خطر نه دی. هغه وایي
I think that recognition has come in the aftermath of this nuclear regime.
زما په فکر باندې دغه خبره د ایران د اټومي وسلو په سر د موافقې نه وروسته زیاته احساسیږي. او بل خبره د ایران اقتصاد ته په کتو سره دا ده چې ایران د نړۍ ډیر لوی اقتصاد دی او ډیر زیات نفوس لري، نو د ایران سره سوداګري ختمول د نورو هیوادونو هم په تاوان تمامیږي. داسې ویل کېږي چې په 2018 کال کې به د ایران نه اقتصادي بندیزونه لرې کړی شي. د دغې نه وروسته د تیلو په تجارت کې د ډیر زیات پرمختګ توقع ده.
درنو اوریدونکو، د مهمو خبرونو لنډیز به بیا واورو. د افغانستان په هلمند ولایت کې د طالبانو پرمختګونو برتانیا هڅولې ده چې هغه ولایت ته خپله یوه ډله نظامي سلاکاران واستوي چې د یاغیانو د حملو په شا تمبولو دپاره د محلي ځواکونو سره مرسته وکړي. د برتانیا دفاع وزارت د دوشنبې په ورځ ناوخته وویل چې د برتانیا یوې کوچنۍ ډله پرسنل یې هلمند ته د سلاکارانو او مشورو ورکولو دپاره استولې ده. برتانیا دا وخت په افغانستان کې د ناټو د روزنې ماموریت په چوکاټ کې 450 سرتیري لري. د عراق امنیتي ځواکونو ویل دي چې د رمادي ښار په مرکز کې د اسلامي دولت سره په جګړه سخت جګړه بوختي. دغه ښار اسلامي دولت و میاستې له مخې نیولی وو او د عراق امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې بیرته یې ونیسي. د عراق د توریزم ادارې ویاند سبا نعماني وایي جګړه د حکومتي ودانیو په شاوخوا کې روانه ده او هوایي ځواکونه هم پکې برخه لري. د عراق پوځ لګیا دی چې د سړک د غاړې ماینونه پاک کړي او کوشش کوي چې مخ په وړاندې حرکت وکړي. النعماني وویل چې دغه ښار به په راتلونکو 2 ساعتونو کې پاک کړل سي. د امریکا په مشرۍ تلافي ځواکونه هم په دې ښار په څنډو کې د داعش پر مرکزونو باندې هوایي بمباري کوي. د مهاجرینو نړیواله اداره وایي چې په 2015 کال کې د هغو کډوالو شمیر چې اروپا ته داخلیږي د 1 میلیون څخه زیات شوی دی. دا د دوهمې نړیوالې جګړې نه وروسته تر ټولو زیات شمیر دی. په ژنیو کې میاشتې د بشري حقونو دغې ادارې د سه شنبې په ورځ د مهاجرینو شمیر 15,514 کسه ښودلی دی. دغه مهاجر د افریقا او منځني ختیځ نه په مختلفو لارو اروپا ته راوړي. دا شمیر د تیر کال په پرتله 4 ځله زیات دی. دغه راپورټ وایي د دغو مهاجرینو نیمایي شمیر د سوریې خلک دی. د سوریې په جګړه کې تر اوسه پورې د 2 لکو پورې خلک وژل شوي دي او په میلیونونو بې کوره شوي دي. د سوریې د مهاجرینو نه وروسته بیا د عراق او افغانستان نه ډیر لوی ډیر شمیر مهاجرین اروپا ته پناه وړي ده. د مهاجرینو نړیوالې ادارې یا IOM وایي چې په دغو کې 3,500,000 مهاجر د ترکیې نه یونان او برغانیې د لارې راغلي دي. او د ترکیې صدر اعظم داود اوغلو د سوریې د ادلب په ښار باندې برید چې ګمان کېږي روسیه به کړی وي غندلی دي. دغه ښار د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د مخالفو په لاس کې دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په پای کې تاسو پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالاتو ته. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 15 او شپې ته به هوا سړه وي، منفي 15 درجې به وي. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 15، دلته به هم شپې ته هوا سړه سي، منفي 4 درجې به وي. په هرات کې به شپې ته د تودوخه لوړه درجه منفي 2 وي او د ورځې به 10 درجې وي، اسمان به شین وي. په جلال آباد، غزنی، کندوز، خوست، مزار شریف او فراه کې به هم نن اسمان شین وي. په غزنی کې به د شپې دخوا هوا ډیره سړه وي، منفي 9 درجې به وي. او په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 14 او شپې ته به منفي 1 وي. قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي. تاسو زموږ سره اوسئ.